دوستان از صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودین. شنوندگان عزیز، در یک ساعت دیگر بخشی از پروگرام زیر آسمان کبود در رابطه با بحث ما که به موضوع نتایج کنفرانس لندن و گفتگو با طالبان اختصاص یافته خدمتتون تقدیم میکنیم. پروگرام روز گذشته به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شده، اما در سر ساعت صالح زاغزه خالقی با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها. پس از آن که قوای امریکایی 4 تن از سربازان اردوی ملی افغان را طی بمباردمان سهواً به قتل رسانیدند، وزارت دفاع امریکا خواهان محاکمه قوای خاص شده است. وزارت معارف افغانستان میگوید در نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و ترکیه دستاوردهای خوبی را برای معارف افغانستان داشته است و 16 تن از حامیان مخالفان حکومت در اتهامات مرتبط به انتخابات در مورد نزاع ریاست جمهوری ایران به محاکمه کشانیده شدند. مشروع خبرها. پس از آن که قوای امریکایی 4 تن از سربازان اردوی ملی افغان را طی بمباردمان سهواً به قتل رسانیدند، وزارت دفاع امریکا خواهان محاکمه قوای خاص شده است. ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت قوای خاص امریکایی روز شنبه با آنده از سربازان افغان که عملیات مشترک را انجام می‌دهند، یک پسته امنیتی را مورد بمباردمان قرار دادند که از اثر آن 4 سرباز کشته و 6 تن دیگر مجروح گردیدند. قوای ائتلاف به رهبری ناتو میگویند نیروهای مشترک افغان و ناتو با یک واحد دیگر قوای افغان درگیر شدند و از نیروهای هوایی کمک خواستند، اما بی‌خبر از آن که هر دو قوا، یعنی قوای مشترک افغان و آمریکایی و نیروهای دیگر امنیتی افغان، سهواً مقابل همدیگر آتش گشودند. مقامات ناتو و افغان اعلان کردند که تحقیقات مشترکی را در این زمینه در ولایت میدان وردک آغاز خواهند کرد. با ارتباط همین خبر، وزارت دفاع ملی افغانستان حمله هوایی نیروهای ناتو را محکوم کرده است که در آن 4 سرباز اردوی ملی به طور تصادفی در ولایت میدان وردک کشته شدند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تحقیقات ابتدایی در این زمینه صورت گرفته و همچنان خواسته تا عاملین این رویداد به عدالت کشانیده شوند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی امریکا دیروز اعلام داشت که یک ترجمان افغان و 2 سرباز امریکایی را کشت. اردوی امریکا میگوید این ترجمان بر اساس ارتباط به مخالفین مسلح نه، بلکه به خشم آمده به سربازان آتش گشوده است. در یک حادثه جداگانه آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت گفتند که دیروز در ولایت غزنی زمان 2 افغان ملکی در اثر آتشباری آنها کشته شد و سوم زخمی گردید که با وجود هوشدار آنها موترشان را توقف ندادند. پلیس دنمارک 2 سرباز افغان را که 1.5 ماه پیش پس از آموزش‌های نظامی از میدان هوایی فرانکفورت فرار کرده بودند، بازداشت کرد. پلیس دنمارک دیروز گفت این 2 سرباز افغان در شهر جنوبی ماریبو هنگام بازداشت شدند که پلیس سرحدی موترشان را متوقف ساخت. در این موتر 3 نفر دیگر نیز سوار بودند. یورن ترایت، یک مقام پلیس سرحدی دنمارک، به آژانس خبری فرانس پرس گفت از آن جایی که این افراد به جز از کارت هویت نظامی اسنادی دیگری نداشتند، پس از بازداشت در همان روز به آلمان فرستاده شدند. به گفته وی آنها می‌خواستند به فنلند بروند. اینجا رادیو آزادی است. وزارت معارف افغانستان میگوید در یک نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و ترکیه دستاوردهای خوبی برای معارف افغانستان داشته است. دکتر فاروق اووردک که به تازگی از نشست سه جانبه ترکیه برگشته است میگوید در این نشست یک توافقنامه 6 ماده‌ای را به امضا رسانیدند که می تواند زمینه انکشاف و بهبود در سیستم آموزش افغانستان را فراهم کند. حکومت دنمارک مبلغ 7.5 میلیون دلار را برای تطبیق برنامه‌های همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات مساعدت کرده است. مسئولان برنامه همبستگی ملی میگویند این پول که از طریق دولت افغانستان در دسترس این برنامه قرار داده شده است، برای تطبیق برنامه ها در مناطق روستایی به مصرف خواهد رسید. مقامات در ولایت سرپل میگویند در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در این ولایت یک تن هلاک شده و یک نفر دیگر زخم برداشته است. جنرال محمد بلال نیرم، قماندان امنی سرپل بر رادیو آزادی گفت این رویداد روز شنبه در ولسوالی کوهستانات این ولایت با وقوع پیوست. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را پس از یک وقفه کوتاه خواهید شنید. شانزده تن اسامیان مخالفان حکومت در اتهامات مرتبط به انتخابات مورد نزای ریاست جمهوری ایران به محاکمه کشانیده شدند. پنج تن آنها به اتهام محاربه روبرو شدند. سایرین به اخلال نظم عامه و برهم زدن امنیت ملی متهم شدند. این متهمین در برخورد میان نیروهای امنیتی و معترضان در روز عاشورا بازداشت شدند که در آن برخوردها هشت تن کشته شدند. هنگامی که این محاکمه روز شنبه در ایران آغاز شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به گروه‌های مخالف حکومت هشدار داد که در 11 فوریه به مناسبت سالروز انقلاب سال 1979 در این کشور از راه اندازی تظاهرات ابا ورزند. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت خارجه چین میگوید به خاطر طرح واشنگتن برای فروش اسلحه به تایوان، همکاری‌های نظامی و بحث‌های امنیتی با ایالات متحده را به حال تعلیق در می‌آورد. ایالات متحده در نظر دارد به ارزش 6 میلیارد و 400 میلیون دلار اسلحه را به تایوان بفروشد. وزارت خارجه چین همچنین گفته است که تعزیرات را به شرکت‌های آمریکایی وضع می‌کند. چین یک روز پس از آن این عکس العمل را نشان داد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به کانگرس گفت اولین طرح فروش سلاح به تایوان را در نظر دارد که شامل 60 هلیکوپتر بلک هاک و بیش از 100 راکت ضد راکت پیتریوت می باشد. چین تایوان را یک ولایت جدا شده از این کشور تلقی می کند. گزارش شده که رهبر شیعه های مسلح در شمال یمن یک نوار صوتی را در اینترنت انتشار داده و گفته اگر حکومت یمن علیه این گروه عملیاتش را متوقف سازد، شرایط حکومت را برای پایان جنگ خواهد پذیرفت. این گروه شورشیان مسلح از سال 2004 به این سو در برابر نیروهای حکومتی می جنگد. کسانی که در زلزله هایتی شدیداً مجروح شدند پس از این توسط اردوی ایالات متحده آمریکا برای تداوی به آمریکا انتقال داده نمی شوند. مقامات آمریکایی روز شنبه گفتند که تا هنوز راه حلی برای تجدید جریان انتقال مجروحین نیافتند که هفته گذشته متوقف شده است. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو او قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، زما اسمت سروانه او قادر حبیب نیکی هلی و منی. د پنځشنبه په ورځ په لندن کې د افغانستان نړیوال کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې په څو مهمو موضوعاتو خبرې وشوې چې یوه یې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو موضوع وه، او بله هم د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب لپاره د ښاغلي کرسي پلان و. له دې پلان سره د کانفرنس برخوالو ملاتړ وکړ او 140 میلیون ډالر مرسته یې ورسره ومنله، که څه هم د افغانستان توقع تر دې زیاته وه. په ملکی برخو کې د هلو ځلو زیاتول د لندن د کانفرنس بل موضوع و چې په دې برخه کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې د مرستې لپاره د 2 میلیارد او 600 میلیون ډالر مرستې ژمنه وشوه. په نننی ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې به زموږ درانه میلمانه د دغو ژمنو یا په مجموع کې د لندن د کانفرنس د لاسته راوړنو په باب نظر څرګند کړي. دوی به زموږ او تاسو قدرمنو اوریدونکو د پښتنو په ځواب کې ووایي چې د دې کانفرنس پریکړې تر صحه د عملیه او موثره دي. آیا د کار او روزګار د برابرولو له لارې به همغه راز چې د افغانستان حکومت هیله لري ډېر شمېر جنګېدونکي طالبان له جګړې لاس واخلي؟ په دغو موضوعاتو به د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی هارون میر، همداراز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهنیار سید احمد نجیب محمود، همداراز د ولسي جرګې غړي محترمه ملالی شینواری هم، او د طالبانو د وخت د بهرنوي چارو وزیر ښاغلی وکیل احمد متوکل به هم د ټلیفون له لارې را سره وي.
بله، من بنابرای خود خدمت شنونده عزیز رادیو آزادی سلام عرض میکنم و تشریف آوری مهمانای ما را به استودیوی رادیو آزادی در کابل خیر مقدم میگم. خب در آغاز میریم از مهمانای ما مشنویم در استودیوی رادیو آزادی در کابل، از مسئول مرکز پالیسی و تحقیق افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی هارون میر اول مشنویم که اینا چه فکر میکنن، دستاوردها و نتایج کنفرانس لندن چطور ارزیابی میکنن.
اول باید عرض بکنم که کنفرانس لندن هنوز موفقیت ازی تحت سوال است، به خاطر که حکومت افغانستان باز هم مثل که در کنفرانس های قبلی پیشنهادات خوبی را عرضه کردن و تا حالی که پروژه جدید حکومت یا برنامه های جدید حکومت روی کدام مکانیزم ها تطبیق خواهد شد واضح و روشن نیست. از نقاط عمده از این کنفرانس یکی هم مصالحه با شورشگران است که رئیس دولت طرح خود را روحوش از این طرح کردن، و اگر جزئیات از این طرح هنوز نامعلوم است، و از جامعه بین‌المللی تقاضای کمک نقدی کردن به خاطر از این که یک صندوق پولی ایجاد شود، به خاطر از این که اگر بتانند که یک تعداد از جنگجویان را برایشان زندگی را تامین بکنن یا کار ایجاد بکنن، که هی هم تا کنون تعهداتی را که به دست آمده تعهداتی ناچیز است. و از طرف دیگه چون کشور امریکا در این سال ازدیاد قوای نظامیش خود به خود در اولویت پالیسی هاش در افغانستان قرار داره و جنگ علیه شورشگرا در افغانستان یک نقطه عطف است در پالیسی جدید امریکا، و فکر کنم که یک نقطه پر جنجال بین حکومت افغانستان و امریکا خواهد بود، که از یک طرف جناب رئیس دولت خواهان مذاکره و مصالحه با طالبان و از طرف دیگر امریکا با آوردن قوای جدید خود سالانه 100 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف میکنه.
کل شاغل وکیل احمد متوکل صاحب و پشتو چم د اوست تلفون لاره را سره متوکل صاحب تاسو هم ارکلی و تاسو دی لندن د کانفرنس نتیجه څنګه غنی؟
نړیواله سطح په توګه د ارزیابی او بحث او مصالحه چړل د خپل تجدد دی یو خبره ده، مگر هغه پریکړه به ډېرې بزړه پورې وایي نسبتا چې زیات پکښې افغاني رنګ وایي. اوس د افغانستان په قضایو باندې بهرنیانو ته پوکېدل یا ځانونه نه پوکې کول یا د هغو ګڼ تعداد چې راز راز هېوادونه دي ورځ ورځ برداشتونه لري، نو زیات داسې معلومېږي که چې
تاسو وایئ چې افغاني رنګ مثلا په دې کانفرنس کې دا پریکړه وشوه چې کله طالبانو سره تماس نیول کېږي دا په دې کې د خارجیان برخه نه لري، دا مستقیما د افغانستان حکومت دا پروسه پرمخ بیایي، دا پخپله افغاني رنګ نه دی؟
د ټیټو رتبه د طالبانو سره خبرې د خپل افغاني رنګ نه دی، دا چې افغانان کې دا خوشه خبره ده، مګر دې کې شک نشته چې د هر پریکړه که سمه پریکړه وي که ناسمه پریکړه وي چې افغانان یې وکړي او خارجان یې حمایت ونه کړي هغه هم بیا نیمګړې ده، په دې خاطر چې اوس خارجان دلته حضور لري او دلته مسلط دي. مگر کله چې موږ د افغان رنگ خبره کو د افغانیزه شکل باندې چې د ټول طالبان سره بیره استثناء بیره شرطه د دواړو غاړو څخه البته کوشش وسی چې د مصالحې لار خلاصه پرې شو سی او تر څو افغانان دغه هیلې او تحقق ومومي.
آقای نجیب محمود، شما در رابطه با کنفرانس لندن چطور ارزیابی میکنین تعهداتی که صورت گرفته، تصامیمی که به عمل آمد و صحبتهایی که شد؟
در کنفرانس لندن به شکل قطعی نتیجه به وجود نیامد که آیا طالبان به طرف دولت خواهند آمد یا به عنوان یک گروه اپوزیسیون مسلح در مقابل دولت قرار خواهد گرفتند. مؤلفه جدیدی که از کنفرانس لندن به دست می عبارت است طالبان خوب و طالبان بد است، به این معنا که از گروه میانه رو طالبان پیشنهاد میشه یا به اونا به یک نحو تقاضا میشه که اگر علاقمند هستند با درک وضعیت افغانستان اینا به طرف میز مذاکره بیان و به یک نحو عضو ازی دولت شوند. مسئله بعدی مصرف کردن 50% منابع مالی که از طریق کمک به دولت افغانستان داده میشه که باید بعد از دولت افغانستان پول مصرف بکنه. و مسئله بعدی تعهدات بین المللی در قبال امایت هست، سرمایه گذاری خصوصی و مشکلات امنیتی. در حقیقت ما میبینیم که اجماع بین المللی که در کنفرانس لندن حضور داشتن یک بار دیگه اهمیت خودشان برای کمک، مساعدت و یاری به دولت افغانستان نشان دادن. همه یک طرح کلیه که نتیجه کلی بحث نشان بده وجود نداشت.
بله، زیات مننه محترم ملالی شنواری که تاسی هم وایس تاسی تدی لندن پا کنفرانس کی کم تکیر زیات مهم شکار اسول؟
از ما پا نظر اغت چې ماته په دې ناسته کې ډیر مهم بریښې دغه دا چې د کله چې ولسمشر حامد کرزی بریالی شو انتخاباتي وګټله او داسې ګونګسې وي چې نړیوال یا نړیواله ټولنه د تر شا نه ده ودرېدلې او یا هغه اعتماد یا هغه باور چې په لرل هغه اوس کم شوی دی. خو تر کوم ځایه پورې چې ما دغه کنفرانس تعقیب کړ او د خپل هغه ژورنالیستیکي نظر او هغه سیاسي نظر مې د تواچا او ماته داس ښکارا شو چې هغه سه هم نه د لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ویل کیږي. زما په نظر دا سم ده چې شاید منګه د دې کنفرانس نه سل په سلو کې هغه څه تر لاسه نه کړ چې منګه هیلې دي، ولې د مبارزې لار یا د هدف ته رسیدو لار دا هم نه ده چې منګه په ټاپه ودریږو او فکر وکړو چې هیڅ هم نشو تر لاسه کوله. هغه څه چې زما تمه وه چې برخورد به د ولسمشر حامد کرزی سره په دې کانفرنس کې ډیر سوړي د نړۍ برخورد به د ولسمشر سره ډیر سوړي، هغه څه نو ډیر تود هرکلی وشو، په هغه عمر توقع معنی لرله چې د ټولې خبرې چې وکړي د نړیوالو د خوانه به هم هماغه خبرې بیرته راغبرګیږي او یا د تایید مهر به پور باندې خودل کیږي. دا هغه څه و چې ما ته څنګه امیدواری پیدا کړه. دا خبره چې موږ د یو سره دی باندې انتقاد ونیسو چې څه تر نه تر لاسه کیږي یا فلانی اړخ په دې کې نشته او موږ څه وکړو، نو هغه څه چې د نړیوالو په مطبوعاتو کې راتله او په افغانستان په مطبوعاتو کې راتله، هغه څه برخورد ولسمشر سره ونه شو بلکې دا ډیر تود هرکلی وشو. او زه دې ته د افغانانو لپاره د افغانانو بری ګڼم، دا چې هر څوک تر یو برداشت لري او نتیجه ګیری کاندي، زه فکر کوم دا به د هغوی خپل نظریاتي، خو زما نظر دې لپاره څه ناڅه مثبت دی.
لقدر من اوریدونکو څخه هیله کوم چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. غلام مصطفی دا خبره کړې و چې دې پروگرام چې په افغانستان کې خلک ډېر بیکاره دي، دا پیسې به په څه شکل سره ویشل کیږي؟ او ما خود څومره اوریدلې دي په دې راپورونو کې مشل وستي دي، په دې کې دا ویل شوی دي چې دا پیسې یوازې د هغو طالبانو لپاره نه دي چې جنگ کوي، بلکې د ټولو افغانانو لپاره دي چې هغه خلک چې بیکاره دي، او دا پیسې څنګه چې ما اوریدلې دي وایي نغد نه ورکول کیږي بلکې د کار زمینې ورته مساعد کیږي. که ښاغلی هارون میر په دې برخه کې نظر څرګند کړي دا پروگرام یو څه توضیح کړي ورته.
بله، سوال آقای غلام مصطفی واقعا سوال موجه است در ارتباط به ای که قسمی که وکیل صاحب شینواری گفتن از دستاوردهای حکومت، در این جای شک نیست که مشروعیت حکومت هم یک جنبه یا بعد داخلی داره و هم بعد خارجی. در بعد خارجی جامعه بین‌المللی باز هم پشتیبانی خود از حکومت افغانستان و اعلان کردن و آمادگی همکاری نشان دادن.
متوکل صاحب تاسی بشردوست صاحب جواب وایست.
بله، بشردوست صاحب د القاعده و د طالبان و د جنگی شراکت جنگی وسانه شراکت خبر وکړم چې بخواد قربانه او میلمانه حیثیت سره خپل کړو. په دې شک نشته چې دواړه غاړي په جنگی شرایطو کې افغاني طرفونه لري او غیر افغاني طرفونه به هم لري، ځکه څنګه چې ناتو د متعدد هیوادونو په درلودلو سره د افغانستان د فعلي حکومت تر څنګه ولاړ ده او بدبختانه دلته جنگ دی او مقابل لوري د طالبان اسلامي تحریک او د افغانستان اسلامي ګوند په څنګ کې کېدای شي چې د اندازې پورې د نړۍ د ځینو ولسونو نیم جمله د القاعدې څخه همکاري هم ورسره وي. مګر دا ښکاره خبره ده چې د القاعدې لپاره اوس یو بل تود میدان چې هغه د عربي ژبې لرونکي هېواد عراق دی. زه فکر کوم چې د القاعدې حضور او وجود به دومره د پام وړ نه وي په افغانستان کې.
یعنی طالبان به له القاعدې تیر شي؟
خبر داده چې کچیر جنگی حالت وي، جنگی شرکتونه به پزای پاتې وي لږ
نه. اوس خبره دی جنگ خبره نه ده، وای چې طالبان سولې ته بللی دي، که چیرته دوی سوله کوي دوی به حاضر شي. د سولې یو شرط داده چې دوی باید له القاعدې تیر شي. آیا دوی د سولې په مقابل کې القاعدې تیری شي؟
کله چې د سولې خبره کوو اتومات جنگ ورسره تړلې دي، ځکه چې سوله د دې لپاره کېږي چې جنگ وجود لري. اوسنۍ جنگي شرایط دا بدلول په سولیز باندې بحث هم داري. د القاعدې شرکت دلته جنگي شرکت او که چېرته په افغانستان کې سوله راځي طبیعي خبره ده چې هېڅ غیر افغاني جنگي شریک ته بیا ضرورت نه پاتې کېږي. مګر یوه خبره ډېره جوته ده، تر کومه ځایه چې زه د طالبانو د اسلامي تحریک سره بلدیت لرم، یعنې په خاور کښې کار کړی، هغو خود ارادیت د هر چا به خپل بېل بېل نظر وي. زه چې پېژنم هغو ته د افغاني مسایلو په باره کې دا اولیت چې همیشه د افغانستان په رابطه باندې افغاني فکر کړی دی. داسې نه دی چې موږ داسې وانګېرو چې که چېرته واقعا هم سوله راځي، اعتماد وي، اسانه لاره وي، نو بیا به بل څوک معنی شي.
بله متوکل صاحب، یو سوال بل هم له تاسو څخه و. بشردو صاحب ویل وایي طالبانو د لندن کنفرانس رد کړی دی. د لندن کنفرانس ردول خو په دې معنی فکر کوي چې نه وي چې د خبرې اترې رد کړي وي. طالبانو پرون یوه اعلامیه نشر کړه، په هغې کې ویلي دي چې دوی د ښاغلي کرزي د سولې په وړاندیز باندې غور کوي او په لنډ وخت کې به ځواب ورته ورکړي. څه فکر کوي چې د دوی ځواب به څه وي؟
نو دا خو به وروسته معلومه شي. خو اوس یوازې زه خپل شخصي نظر بیانوم، دا به وروسته معلومه شي. مګر تر هغه ځایه چې انګېرنه کېږي، زیاتره دلته د ویشو د تقسیم خبرې کېږي، نه په ټولیز شکل د هغو د قیادت سره. دلته ډېر وضاحت باندې د امریکا ځینو مقاماتو دا خبره کړې چې په هېڅ ډول به د طالبانو د مشرتابه سره خبره نه کېږي. نو دا هغه د قضیې مایوسه کوونکي جزئیات دي چې سړی به زیات ورته بې وخته امیدوار.
وخت به ثابت کړي. ډېره مننه ملالۍ شینواری. یو پوښتنه هم له تاسو څخه و، د ایران د نه ګډون په ارتباط، تاسو هم دوی ته ځواب وایست؟
زما په نظر زمونږ بل ګاونډی هېواد چې پاکستان دی، په دې غونډه کې که ګډون هم کړی، بیا هم زما دپاره د هغوی نیت د افغانستان په برخه کې صاف نه ښکاره کېږي. او همدارنګه خپله ایران هم د ښه نیت خاوند نه دی د افغانستان په برخه کې، د افغانستان دپاره. د دې تر څنګ لکه لږ نور مرتیر شو، شاید روسیه هم همداسې زمونږ د هیواد د پاره ښه نیت ونه لري. دا د معنا ده چې دلته ځینې هیوادونه په ښه نیت را وړاندې کېږي، غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي، ځینې نورې بیا په مخ کې خنډ ګرځېږي، خپل اقتصادي خپل ستراتیژیکي ګټې په خطر کې ګوري، بیا د دې په مقابل کې ودرېږي. ګورې دغه ننو که پرون ما په خبرونو کې واورېده چې د ایسای د خوانه داسې ویل شوي چې دوی حاضر دي چې طالبان یا هغه د طالبانو مشران خبرو کولو ته وعده کوي، که چرته نړیواله ټولنه بیا د دوی غوښتنې، یعنی د دوی د مملکت په ګټه ځینې کارونه ترسره کوي. دا ماته ډیره په زړه پورې ده چې طالبان په افغانستان کې دي او د ماته داسې لکه د کوکشو نانځکو غوندې ښکاره کېږي چې د دوی د کنجي د بل چا په لاس کې ده. نو دا خبرې د دې نه داسې معلومیږي چې زموږ ګاونډیان که چېرته موږ ته په ښه نیت شي، نو بیا د لندن کنفرانس جوړېده. زه فکر کړم چې اصلا ضرورت یې بیا نه پېښېده او موږ بیا دې ته اړتیا نه لرله چې امریکا په دې سیمه کې او زموږ هېواد ته راننوځي. اول نه خو هم د دغې لاسوهنه وي د ایران او د پاکستان او د روسي او دغه هیوادونو لاس وهنه وی چې نن افغانستان دی حالت تر رسیدلې ده. بل د میر صاحب خبره و چې په افغانستان کې د نن د افغانستان سیاستونه یا داسې خبرې وکړي چې ولسمشر حامد کرزی د ستونزو سره مخامخ دی. زه دا هم منم. هو، په افغانستان کې دوه ډوله مخالفین موجود دي، یو د دولت دننه د دولت په چوکاټ کې، خو هغه څوک دي چې د زیات قدرت لپاره حتی د دې ته حاضر دي چې دغه دولت ټوټې ټوټې کاندي، اما د دوی باید خپل قدرت ته ورسیږي. دا تر ټولو زیات خطرناک حالت دی چې کله یو دولت د دننه مخنه انفجار کاندي.
استاد محمود، اگر شما در رابطه به عدم اشتراک ایران در کنفرانس و تاثیر از این اگر نظر داشته باشین.
البته بدون شک ما در یک حوزه زندگی میکنیم یا در یک حوزه حیات بسره برای مسئله سیاسی که روابط سیاسی و تاریخی و دینی مذهبی پیچیده با پاکستان، با ایران و با از لحاظ سیاسی با دولت روسیه سابق که اتحاد جماهیر شوروی بود داشتیم. اونا در سیاست خارجی خودشان راهبردهای بسیار بزرگی را در قبال افغانستان داشتند، یعنی در محور سیاست خارجیشان افغانستان نقش داشته. پس حذف کردنشان در معادلات قدرت در منطقه فکر میکنم که تا اندازه زیاد به نفع افغانستان نیست. دیدگاه ایرانیا هست که اگر در کنفرانس لندن شرکت میکردن بیشتر هنا باید به نظریات انگلستان و فرانسه و انگلستان و امریکا پاسخ میگفتن. در حقیقت قبلا بسیاری مسائل به توافق رسیده بود و صرف مشروعیت یا توافقش در کنفرانس لندن گرفته میشد. پس هنا فکر میکردن که موجودیت خودشان در کنفرانس لندن بیشتر یک شکل سمبولیک داره. دوم هی که حوادث اخیری که در ایران به وجود آمده بود، مثلا به خاطر ریاست جمهوری، به خاطر روز عاشورا، تا اندازه اونها دست اعمال خارجی را هم زیدخل می دانستند. پس حضور افغان امریکایی ها و انگلیس ها در عراق و در افغانستان تا اندازه زیاد می تانه که این زن ایرانی ها را بیشتر بسازد که اینا در جوار ما هستند و برای ما توطئه چیدند. پس به یک نحو بایکات کردنشان از کنفرانس لندن تا اندازه زیاد اهمیت کنفرانس لندن در سطح منطقه پایین آورد. دومی که اگر ما با روسیه تکیه میکنیم، روسیه عملا علاقمند به هیست که در کل یا در بست کار مبارزه با مواد مخدره را در افغانستان بگیره، چرا که روس ها خودشان هم قربانی ترافیک مواد مخدره میدونن. پس به یک نحو هر کشور در قبال مسئله افغانستان خواهان سهمگیری سهمی هستند تا به یک نحو بتونن که مسئولیت خودشان را در سطح بین ملی انجام بدن. پس من به این باور هستم که ما باید سیاست را در پیش بگیریم که توازن قوا را در منطقه حفظ بکنیم. اگر ما با تمام جوانب سیاسی روابط خوبی داشته باشیم، در حقیقت پروسه صلح افغانستان ما تسریع کردیم و تانستیم که یک بستر مساعده برای همکاری‌های مختلف در زمینه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در منطقه ایجاد بکنیم.
آزادی رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اولی پوښتنې ته که ښاغلی هارون میر ځواب ووایي، د اوریدونکو دا مسله مطرح کړه چې آیا حنفي صاحب فکر کوم چې آیا د طالبانو په مقابل کې انعطاف یا نرمښت هم ښودل شوی دی کنه؟ په دې وروستیو کې ښاغلی کرزی دا وړاندیز وکړو چې له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، حتی د دې لپاره لوی جرګه راغواړي. له بلې خوا ملګرو ملتو د اډیقل د 15 کسو یو لیست خپور کړ چې له تور لیست یې ویستل، 15 کسو نمونه اعلان کړل. ځینې خلک وایي چې دغه لومړني قدمونه دي یا دا یو ډول انعطاف دی. تاسو څه فکر کوئ؟
حکومت افغانستان و جناب رئیس صاحب دولت که از چند سال به این طرف کوشش کردند که به شکلی از اشکال در مذاکره را با طالبا باز بکنند، از خود انحطافات زیاد را نشان دادن. اگر یادآوری کنیم از انحطافات که رئیس صاحب دولت نشان دادن، مثلا برخی از قماندانای طالبی که در طول چند سال گذشته اونا محبوس شدن، دستگیر شدن، اونا را دوباره رها کردن، منتها بدبختانه اکثریت از اونا دوباره رفتن به پاکستان و دوباره در مقابله مسلحانه در مقابل دولت سهم گرفتن. حکومت افغانستان همیشه خواهان مذاکره با طالبان بوده، منتها سوالی که برادر ما در آخر گفتن که سوال است که طالبا بنابر کدام دلیل می جنگن؟ و ما کاملا با سخنهای وکیل صاحب شنوار موافق هستم که بدبختانه شاید یک تعدادی از طالبا انگیزه واقعا دینی، مذهبی و ملی داشته باشند، منتها اکثریت از اونا به خصوص رهبری طالب حال دست پاکستان هستند و گذشته طالب، تجربه گذشتهش نشان داد و به خصوص اگر قبلا بریم کشته شدن ملا برجان و خصوصا ملا ربانی از طرف خود طالبا و پاکستانی ها نشان دهنده از این که شخصیت هایی که ملی بودند در گروه طالبان اونا رفته رفته از بین رفتن یا رول خود را از دست دادن. هی سوالاتی است که واقعا بر از این ما بدبختانه سوال نداریم و این سوال باید طالبا جواب بدن. اما پاسخ طالبا در سالهای گذشته با سربریدن معلمین، با اعدام کردن اشخاص بیگناه، هی همه نشاندهنده از این است که هی گروه منافع ملی را درک نکردن و امی خود رئیس دولت افغانستان درک نکردند که چقدر این پافشاری داره و در خود در تقابل با دنیای غرب قرار داده، به خاطر از اینکه واقعا بتونه یک دستاوردی داشته باشه و من حیث یک شخصی که تانسته گروه مخالف طالبان را از طریق مذاکره در قدرت سمبته، امیرم اینا درک نکردند و این یک چالش بزرگی است که بدبختانه جواب از این هیچ کس داده نمیتونه. به خود از طالبان من فکر نکنم که آقای متوکلم جواب از طالبان داده باشه، چون یک در طالبان هم یک تغییر کلی در چند سال آینده صورت گرفته.
بله، اجازه که البته متوکل صاحب در ارتباط با این قسمی که آقای میرمی سوال با اونا متوجه ساختن نظر خود ابراز کنن، میخواستم نظر استاد محمود هم بشنویم که اینا چه فکر میکنن که آیا واقعا رئیس جمهور کرزی تلاشای را به خاطر مذاکره و مصالحه با طالبان انجام داده اما طالبان هستند که نمیپذیرن و حاضر نمیشن بیان داخلی روان شون؟
تشکر. من تا اندازه زیاد با گپای میر صاحب موافق هستم. یک چند چیز دیگر را میخواستم اضافه بکنم. اول اینکه رئیس جمهور کرزی هیچگاه به شکل قطعی مذاکره و گفتمان با طالبان رد نکرده، اونا را بخش از جامعه افغانی دانسته و ضرورت اونا را برای ایجاد یک صلح دائمی حتمی میدانه. و ما به این باور هستم که ما نمیتونیم در بحث تمام طالبان را یک جریان ضد افغانی بدانیم. ما به این باور هستم که روی انگیزه های متفاوت بسیاری ها به صفوف طالبان پیوستند. یکی مسئله عقیدتی و مسئله ایدئولوژیکشان است که بحث شده که قبلا بالاش انجام شده. دومی که مسئله فقر گسترده است. یعنی مثلا جامعه افغانستان یک جامعه فقیر بوده و در طول 8 سال برای مهار کردن فقر کار صورت نگرفته، پس به این ترتیب گریز از دولت و همدردی با طالبان ایجاد کرده. مسئله بعدی فساد گسترده دولت و حکومتداری بعد هم یکی از عوامل بوده که تشکیلات طالبان را پرقدرت ساخته و به این ترتیب به خصوص مردم عوامی که در اطراف زندگی میکرده طالبان را بهترین گزینه در مقابل دولت افغانستان میدانستند. پس به این ترتیب رئیس جمهور کرزی با درک واقعیت ها تلاش زیاد کرده که فراخوانی عمومی را در سطوح متفاوت انجام بده، یا به شکل زیرزمینی یا به شکل علنی همیشه دعوت کرده که طالبان را با خودشان داشته باشه. مسئله بعدی که مطرح میشه نقش کشورهای همسایه است. فراموش نکنیم که ما باید ایده قبول بکنیم که طالبان به عنوان یک جریان افغانی در مقابل دولت قرار داره، اما برای خودم هم یک سوال پیدا میشه که منابع طالبان از کجا تامین میشه. اگر ما قبول بکنیم که در میان خود افغان ها افراد با رسوخ و افراد قوی هستند که طالبان را حمایت میکنن، یک مقدار ضعیف به نظر میرسه. ما به این باور هستم که طالبان منابع جنگی و تجهیزاتی خود از پاکستان، کشورهای عربی و یا از بعض منابع نامعلوم دیگه به دست میارن. در صورتی که اگر گفتمان و مذاکره و مصالحه با طالبان صورت میگیره، آیا آنقدر قدرت و آنقدر تفاهم در میان طالبان وجود داره که با همه هی روابط پیچیده که در طول 10-12 سال گذشته تا هکنون شکل گرفته با اینا خدافزی بکنن؟ و هایا تمام طالبان که امروز به کندرو و میانرو و تندرو مسما شدن، هایا هم از اینا برای مذاکره آماده هستن؟ اگر یک جریان معتدل طالبان با دولت یک جا میشه، بعضی گروه های دیگه هستن که باز هم به جنگ میپردازن. پس من به این باور هستم که اگر مذاکره با طالبان صورت میگیره یک کار بسیار خوب اسلامی و افغانی است. در پالویش باید جامعه بین المللی تلاش بکنه تا منابع مالی طالبان را که اونا هم میتونن به یک نحو از احساسات جوانای افغان برای جنگ در افغانستان استفاده بکنن، هورا تا اندازه زیاد ردیابی بکنن و هورا محدود بکنن. ما به این باور هستم اگر تلاش های برای صلح افغانستان صورت میگیره در یک نقطه کفایت نمیکنه.
بله،
شاید در میان طالبا بسیاری از افراد باشه که علاقمند به مذاکره با دولت باشه، اما آیا کسانی که در سطح رهبری طالبا قرار دارن آیا به این باور هستن؟ و از طرف دیگر نقش القاعده، فراموش نکنیم که جریان القاعده و طالبان روابط پیچیده با هم دارن. فراموش نکنیم در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان یک بخش بسیار عظیم از القاعده در افغانستان حضور داشتند که بیشتر جنگجویان از کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای عرب زمین و حتی از جنوب شرق آسیا بودند. پس فکر می کنم یک باره خداحافظی کردن با آنها کار مشکل است برای طالبان هم. پس یک دیالوگ دراز مدت کار داره و باید در تمام سطوح قناعت جامعه بین المللی هم باید فراهم کرد.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
متوکل صاحب، اوس تاسو دې ملمنو نظرونه هم په پام کې ونیسئ او د اوریدونکو پوښتنې هم.
زه فکر کوم چې د طالبانو پر اړیکه باندې په بیا بیا باندې خبرې شوې دي، معتدل او غیر معتدل. په دې باره کې خپل طالبان او یا هغه څوک چې هغوی ته د معتدل خطاب کېږي په اصطلاح جنګ کې اعتدال زه نه پېژنم. د جنګي حالت کې همیشه جنګ د څه د خیرات ویشل نه وي، دواړه طرفونه توندلاریتوب کوي، یو طرف بمبار کوي بل طرف انفجار کوي. زه فکر کوم چې طالبان من حیث تحریک دننه خپل کوم انشعابي ګروپونه ماته تر اوسه پورې نه دي معلوم. زه په دې باره کې په دې ذات معلومات نه لرم. یو طالبان دي تر کومه ځای چې د طالبانو مالي منابع دي، او څومره چې زه پوهېږم هغه د ډېرو اسلامي هېوادونو ولسي جریانونه دي چې کېدای شي هغوی سره مالي مرسته ولري. دغسې یو هېواد زه هېڅ نه شم قانع کېدلی چې یو هېواد دي وي، د بېلګې په توګه پاکستان، د پاکستان حکومت چې هغه په نړیوال اطلاف کې شامل دي او چې 500 زیات طالبان یې اوس هم زنداني ساتلي دي شاوخوا، نو خپله وایي
متوکل صاحب. متوکل صاحب، دا وسلی او پیسې به سړی ووایي چې دا وسلی څنګه راځي؟ د جهاد په وخت کې هم شوروي په خلاف، جهاد په وخت کې هم پاکستان انکار کاوه، نورو هیوادونو ایران انکار کاوه، امریکا انکار کاوه چې مجاهدینو ته وسلې نه ورکوي، پیسې نه ورکوي. لیکن موږ تاسو ټولو پوهیږو چې دا وسلې او پیسې څنګه راتلې.
او د جهاد په وختونو کې پاکستان انکار کاوه خو استنګر اقرار کاوه. استنګر موجود اوس خلکو لیدی یا نو وسلې، اوس خو جنگ بل ډول دی. اوس دی ولی کوډی
هغه ماینونه و ډیر پرمختللي ماینونه استعمالیږي د سړک د غاړي چې د عراق په جنگ کې استعمال شوي دي. هغه ماینونه حتی وای پخوا په افغانستان کې اصلا نه ول دا ماینونه چې اوس دوی استعمالوي.
زه پوهیږم دوی نو ولې دا کیمیاوي امبار یا کودي کیمیاوي ولې بندېږي؟ دې لپاره چې په ماینونو کې کارېدل. کېدای شي چې زه ستاسو چې هیڅ شکایت ابزار ته ضرورت نشته، مګر ابزار فرق دی. او افغانستان د تور بازار په توګه باندې په څنګ کې ډېر هېوادونه لري، لارې لري. مهم شی پیسې دي. پیسې چا سره وي هغه اصلي په لاس راوړل بیا په داسې شریکي جنګ کې.
یو اوریدونکی دا پوښتنه وکړه چې وایي ښاغلي کرزي مخکې تر دې چې لندن ته سفر کوو باید له ولسي جرګې سره مشوره کړې وای، او یاد لوی جرګې هم باید اول په افغانستان کې جوړه کړې وای، اول لوی جرګې جوړه کړې وای بیا لندن ته تللی وای او په دې موضوع خبرې کړې وای. لیکن ښاغلي کرزي په دې خپلو وروستیو خبرو کې داسې ویلي دي چې تر دې مخکې له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره نړیوال داسې ملاتړ نه درلود لکه څنګه چې اوس ترلاسه کړی دی. ملالۍ شینواري، که تاسو د دوی د نظر په ارتباط څه ووایست مهرباني.
یوازې هغه شکلیاتو باندې خبرې کیږي چې څنګه موږ وکړی شو چې مخالفین را خپل کړو، یا هغه څوک چې د طالب په نامه باندې جنگي افغانستان کې دوی سره خبرې اترې تر سره شي، په میکانیزمونو باندې خو تر اوسه پورې خبرې نه دي شوې، او یا کوم میکانیزم ورته وړاندې زم نه ده شوی. تر کومه ځای چې زه خبرې ما ویل شوې دي چې یو شورا به جوړیږي، بیا د شورا نو وروسته به د سولې وجرګه جوړیږي، بیا باغوی نو وروسته د سولې خبرې اترې پیل کی. نو زه فکر کوم چې ولس به به برخه پات نشي ان شاء الله تعالی کچيري دا خبري رښتيني وسي او په دې باندې عمل وشي. زه فکر کوم ولس باید وارخطا نشي.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. نعیم اختری از آلمان.
خوش آمدید.
صحبت های مهمان های محترم شما را تعقیب کردم. افغانستان کشور اسلامی است. قانون اساسی افغانستان از ماده اول تا هفتم در رابطه با اسلام و شریعت اسلامی تاکید کرده. بنابراین هر گروهی که خلاف قانون اساسی افغانستان بر ضد دولت اسلامی می جنگه، ای از دیدگاه ما، از دیدگاه حقوقی، خائن ملی تلقی می شود. من اینجا نظر محترم متوکل در زمینه خواستار هستم.
بله، توکل صاحب دوی تتاس جواب وست.
بله، دا خبر ډیر یاد وسو چې د افغانستان د دولت په مقابل کې ولې دا خبره باید د زیره نه کو چې د افغانستان کې د بهرني حضور په خلاف طبیع خبره ده چې د افغانستان دولت او بهرنیان سره یو صف دي. مګر موږ باید زیاتره بحث پر دې باندې زوم چې بشکر سره وایي زیات کوشش سره وایي چې اصلي اراده جنګ ته یا سولې ته ده. زه چې څو دې پېژنمه اوس د سولې بحث شروع سوی دی. خدای وي چې اول خارجان او خارجان په خپلو کې سره پولیسي او بیا وروسته د افغانستان دولت او خارجان یو داسې موقف ته ورسېږي چې د جنګي ارادې په ځای باندې سوله ایزه اراده.
د لندن په کنفرانس کې تر یوه حده پورې دغه اراده څرګنده شوه، تر ډېره حده پورې څرګنده شوه. تاسو بیا هم خوشبینانه یاست؟
زه د اراده تکي بولم، ولې په دې چې د طالبانو د مشرتابه سره خبرې نه کول او عسکر جلبول، د طالبانو د چټوتبه خلکو سره خبرې کول.
نو تاسو څه فکر کوئ دا لویه جرګه د چا لپاره جوړی شي؟ ښاغلي کرزي خود طالبانو مشرانو ته هم بلنه ورکړې، خو البته شرط یې شاید چې مخکې تاسو پرې خبرې وکړي له القاعده څخه بیرېدل او له جګړې لاس اخیستل، دا خو یې په ځلونو ویلي دي.
دا سر دا شرط لکه چې طالبان وایي چې تاسو لومړی د ناتو څخه بیل سي، دا موږ خبرې کوو. د جرګې جوړېدل مسله دي چې هیڅ کار ورته سوی نه وي، روابط او ارتباطات او مقدمات برابر سوي نه وي. شاید چې هسې یو آرشیو د جرګې، مګر زه چې څومره معلومات لرم دا جرګه د دې لپاره نه ده چې دا د سولې په څېر وي، چې دا د دې لپاره ده چې په افغانستان کې د ځینو خلکو ګروپونو یا احزابو چې هغه د سولې په رابطه باندې دمرادل دي یا تصفیق غلط دي او یا د ټول ګروپ د ټول علمي ګروپ د ټول سپین ګروپ د تور وایي، او خلکو لپاره د هغو د نظر د کسب دپاره د سولې د سپورت دپاره شاید دغسې جرګه په نظر کې.
متوکل صاحب، در رابطه به نقش کشورهای همسایه افغانستان میایم به خاطر برقراری صلح در افغانستان، حکومت پاکستان یا وزارت خارجه پاکستان اخیرا اعلان کرد که در سطوح مختلف و در رده‌های مختلف با طالبان تماس برقرار میکنه و از اونا میخواهد که اونا ترغیب میکنه که بین در پروسه مصالحه در افغانستان شامل شوند، اما در این رابطه جزئیات بیشتر راه نکردن. شما چی فکر میکنین که حکومت پاکستان تا چه حد میتونه که در این زمینه در این پروسه مؤمد باشه و همکار باشه، موثر باشه؟
بله، نکسونه چې د غټ شوادونه او دار از ملګری ملتونه من جمله یو خپله ګوندې هواد پاکستان هم چې اوس خبره د سولې ده او د غوښتنه د سولې ده ټول خلک پر سولې راغیږي، دا په ډېر حد پر یو ډیپلوماټیکي څرګندونه وي. مګر زه بیخي کاملا د اغېز ځکه نه ګڼم چې د افغانستان سره د پاکستان روابط د جهاد په وخت کې سره دغه ځینې ملاحظو چې د افغانستان خلک یا حکومت لري د هغو زه په هغه باندې پوهېږم. مګر میحیث یو همسایه هېواد پاکستان شاید کاملا بې تاثیره هم نه وي.
روزان معرفي کوي آزادي راډیو.
او مبتکر در کابل از احمد در کن
مرمانی که وی مبتکر صاحب
سوال می گران ورور متوکل صاحب تا متوجه ده مستاج تا او طالبانو تا دیر اترام قائلیو پا قرآن چه خدای وای دین جمعه سخت منی سی چه خلق در اسلام سخت بیزار او متنفر نیسی اگر دا طالبانو پا خوانی پنجابی اسلام پا افغانستان کی قابل تطبیق ندی او خلق دا آغا آئیسای اسلام حمایت نکوی بامیان ندوله یو مثال دی ساسی او هم طالبان اسلام پا اسلام آباد کی اسلام پا امارات کی او اسلام پا کراچی کی لیدلی دی آیا دیپلماسی تا اجازه ورکوی چی طالبانو تا کم توشیه وقت دی مورد کی و سلام؟
بس ډیره مننه، سلامت اوسه. که متوکل صاحب دې جواب وست.
بله، د دې زه تر خبرګې ته متوجه دي چې بیا بیرته د طالبانو واکمنی راځي نو هغه به بیا څنګه کوي؟ شاید د دوی شونه هم دا وي چې دلته به د راغلي وارداتي ډیموکراسي څنګه کېږي، ازادي به څنګه کېږي، او د ښځو رفتار و کردار و دفتر و دغه شانې کې به شاید د دوی زیات فکر وي، او شاید دغه عمر د ژوند چارې دي ډېر مهم هم وي. مګر اسلام خپل یو اساس دی، افغاني خپل یو دود و دستور دی، پاره چوکات که دی اسلام رول و تاریخ در دیو جواد سیدی سبیب دار از دوستان و مشتران و نظریات باید هر سوک زمج پخوانی مرگری و زمج مقابل پخوانی جهتونه طول باید دیو سخه آخذ و کیجی اسلام خبال رول لدی او یوازی خبال باید تون مریتوب و پا اعمال و یا پا تنکدون و باندی نیوی او نه هم پا فریق بانی پا بزای نرمشتون و باندی
دیرم من محمود دی لندن دی کنفرانس پیشنهادونه دی کرزی دی پلان څخه ملاتړ یا دی سولې له پروسې څخه ملاتړ دا تاسو څنګه ګڼئ؟ تر څه حده فکر کوئ چې د دغو حمایتونو په رڼا کې به په افغانستان کې سوله راشي او یا دا کنفرانس به او د نړیوالې ټولنې ملاتړ به په افغانستان کې له سولې سره کومک وکړي؟
تشکر. قسمه که میدانیم جامعه بین المللی هنوز هم مسئولیت اساسی خود حمایه از روند صلح افغانستان می دانند. اونا به این باور هستند که تا هنوز ماموریتشان در افغانستان خاتمه پیدا نکرده و بسیاری از نکات باقی مانده که باید هوره با پای اکمال برسانند. و شاید هم حتی گفته می دانیم که اکثرا پلانهای اساسی را که جامعه بین المللی از 8 سال یا 9 سال پیش آغاز کرده بود بعضش ناقص است و بعضش ناتکمیل است. مثلا تقویه اردوی ملی، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با فساد، مشارکت ملی در سطوح متفاوت، همه و همه از جمله مسائل است که میتواند دولت مداری خوب را برای افغانستان برمغان بگذاره. اما متاسفانه که تا حال این کار صورت نگرفته و شاید هم کنفرانس لندن یکی از مسائل یا یکی از مباحث عمدهش ایجاد حکومت داری خوب بوده تا به یک نحو بتانه و تمامی مشکلات پاسخگو باشه. البته بدون شک قسمی که قبلا یک سوالم شده بود که آیا آقای کرزی رایزنی کرده بود قبل از اینکه به کنفرانس لندن برای من فکر میکنم آقای کرزی در سطوح متفاوت با بعضی ها مشوره کرده بود و هر گروه یا جریان دیدگاه های متفاوت خود برای آقای کرزی ارائه کرده بود که بیشتر با یک دید افغانی وارد کنفرانس لندن شد. اما فراموش نکنیم که ما وقتی که در کنفرانس لندن میریم به عنوان نماینده یک کشور بعد از جنگ میریم و مطالبه کمک هستیم و ببینیم که اونا چقدر میتونن ما را کمک بکنن. پس به این ترتیب رئیس جمهور کرزی هم ناچار بعضی از تصامیم را که قبلا جامعه بین المللی گرفته باید او را لبیک بگویه و چانس چند از دن برای ایجاد یک سلسله تغییرات در سیاست ملی خیلی ضعیف به نظر میرسه. اما آن چیزی که برنامه لندن تا اندازه زیاد تحت پوشش قرار میده یا زمینه تطبیقش هم مساعد میکنه ایجاد یک تیم کارا و شایسته در نظام میباشه. همه ما شما دیدیم که دوبار کابینه در پارلمان رد شد و هنوزم 10 چوکی خالی مانده که خودش نشان میده که رئیس جمهور کرزی نتونسته مدیریت سالمه برای طرح و پیشنهاد وزرای خوب داشته باشه و شاید هم اگر وضعیت به مینوال دوام بکنه فکر میکنم کنفرانس لندن صرف در کاغذ باقی خواهد ماند. از طرف دیگه مردم افغانستان که در حقیقت هست و بود این کشور سالها تحمل کردن یا سالها مشکلات شدیدن، هنا به این انتظار هستند که اگر رئیس جمهور کرزی یک تغییر کلی در سیاست‌های خود ایجاد بکنه و آن چیزی را که به نام یک دولت با پایه‌های وسیع عنوان میکنه او را در عمل تطبیق بکنه، شاید فرصت‌های مساعد برای همه مشکلاتی که باید هر شب با وجود خواهد آمد. اما فراموش نکنیم که بحث طالبان، بحث قاچاق مواد مخدر، بحث فساد و غیره و غیره از جمله مسائل است که نه. هر کدامش اگر جواب پیدا بکنه فکر میکنم تمام برنامه های کنفرانس های مختلف هم تطبیق خواهد کرد. پس ای به دوش خود رهبری افغانستان است که اعتماد ایجاد بکنه میان مخالفین و مردم افغانستان و از طرف دیگر با تطبیق برنامه های مفید و سالم قناعات جامعه بین المللی را برای تداوم کمک ها هم مساعد بسازه.
بله تشکر. خب در آغاز برنامه هم گفتیم در رابطه با نتایج کنفرانس لندن صحبت میکنیم و یکی از تعهدات حکومت افغانستان در این کنفرانس کرد گفت که تا چند سال آینده تا 3 سال آینده کوشش میکنن که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت امنیتی بخش عمده مناطق در افغانستان به عهده بگیرن. تا چه حد شما خوشبین هستین به این که نیروهای امنیتی افغانستان بتانند در ظرف 3 سال یا چند سال آینده بتانند که مسئولیت امنیت بخش عمده کشور را به عهده بگیرند؟
من فکر کنم که رای حل اساسی افغانستان همی است که مسئولیت دفاع از خاک افغانستان خود افغانا بگیرن و افغانا گذشته خوبی داشتند به خاطر دفاع از مملکت خود، منتها بدبختانه یک اشتباهی که در سالهای اول بعد از سقوط طالبا اشتباه طرف امریکا و خصوصا ناتو صورت گرفت که اونها در ابتدا خواهان یک اردوی ملی 35,000 نفری در افغانستان بودند و بعدها تجدید نظر کردند و گفتند که افغانستان یک کشور است که اگر از نگاه مساحت و سطحش خیلی بزرگ نیست، منتها از نگاه جغرافیایی خود کشور کوهستانی است و به نیروی زیاد امنیتی ضرورت دارد. ما امیدوارستیم که
هدف چیه؟ هدف داره چی که چرت دی افغانستان دی امنیتی ملی امنیتی ځواکونو شمیر څلور لکو ته ورسی شي، نو د دې هدف داره چی جنگ صرف افغانان په خپل منځ کې وکړي او کنه هدف داره چی په دې شکل سره به بهرنیانو ته لار اوره شي چې افغانستان ووزی؟
د ای جای شک نیست که کشورهای غربی مستثنا از امریکا خواهان خارج شدن از افغانستان هستند و اگر ما پلان را که رئیس دولت در لندن تشریح کرد، ما میتونیم که اضافه از نیم افغانستان کنترل امنیتیش به دست بگیریم، خصوصا ولایت‌های سمت شمال که نسبتا آرام هستند، حتی خود ننگرهار هم که یک ولایت آرام است به شمار میره و فقط در دو حوزه ما مشکل داریم که در حوزه جنوب غرب است که موضوع خود قندهار بزرگ است که 5 ولایت را در بر میگیره و بخصوصا حوزه جنوب که خوست و پکتیا و پکتیکا و این حوزه است، تنها در این حوزه ما مشکلات داریم. در سایر کشور این قوت‌های افغانی میتونن که مسئولیت امنیت از ناتو بگیرن، منتها مسئله عمده در افغانستان مسئله نظامی نیست و مشکل عمده در افغانستان مشکل سیاسی است، به خاطر که شیرازه ملت افغانستان هم پاشیده بعد از حکومت داوود خان و بخصوصا اشتباهاتی که کمونیست ها کردن تفرقه را در دی ملت به وجود آورد. بدبختانه حقیقت جامعه ماست، ما از این قد فرار کرده نمیتونیم و ما ضرورت داریم که حداقل طبقه روشن فکر که به ارزش های ملی افغانستان وفادار باقی میمانند و به احترام میکنن دور هم جمع شوند، بدون از این که در نظر داشته های موضوعات قومی و لسانی و سمتی باشه.
تشکر آقای میر از شما. استاد محمود شما چی فکر میکنین که با در نظر داشته مسائلی که در کنفرانس لندن مطرح شد، سه اصل عمده ای که انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان و مذاکره با طالبا و همچنان افزایش خدمات ملکی نیروهای بین المللی در افغانستان بود، اگر امی سه چیز پالی هم بگذاریم تا چی حد اینا میتونن به شکل متکامل به خاطر برقراری ثبات در افغانستان کمک کنن و ممد واقع شون؟
تشکر. ما در قدم اول یک سوال بود ام بخلم که تا اندازه زیاد به جواب مان که آیا انتقال قدرت از نظامی های خارجی به عدالت افغانستان به خصوص به اردوی ملی چقدر امکان پذیر است؟
بله.
که قرار است که در 5 سال آینده ای برای دولت افغانستان انتقال پیدا کنه، ما فکر میکنیم این گپ ها و این تعهدات یک مقدار جادویی معلوم میشه. روی چی هدفه؟ اول هی که ما اگر 20 سال پیش از امروز مقایسه بکنیم، وقتی که لیست قدرت های نظامی جهان میدیم، افغانستان در لیست از 20 بالا بود، از شماره 20 بالا بود. افغانستان هزارها چنگ تانگ داشت و می ترتیب چتر فضاییش پیش خودش بود و از طرف دیگر تا اندازه با روابط استراتژیک که با کشورهای شمال بخصوص با روسیه داشت، تانسته بود که منابع زیاد جنگی خود از او بابت تامین بکنه که میلیاردها میلیارد دلار بشد. اما متاسفانه که با در طول 10 یا 12 سال گذشته از بابت یا از آدرس جنگ های داخلی ما بود اردو را از دست دادیم، حتی ساختار تئوریک یا مکتبی اردو را ما از دست دادیم، پس همه چیز باید اثر ساخته شود. بدون شک دولت افغانستان در هو سطح نیست که بتانه هر آن چیزی را که برای اردو میسازه از خود بسازه. عملا ما اگر ببینیم از لحاظ شکل و از لحاظ تجهیزسازی و حتی لباس و حتی رفتار نظامی متکی با کشورهای غربی شدیم، پس باید از این فصل بعد ما چتر فضایی خود هم متکی با تکنولوژی غربی بسازیم و اصراف دیگر تانک ها و وسایل زیرهی بازوکا همه تجهیزات خود باید متعلق به غرب بدانیم. یعنی ما در حقیقت یک گذار کردیم از فرهنگ نظامی غربی به طرف شرقی به طرف غربی، پس این میلیاردها میلیارد دلار تقاضا میکنه که ما حداقل اردوی را داشته باشیم که پاسخگوی مشکلات امنیتی در مرزهای خود در مقابل پاکستان و ایران باشیم، که فکر میکنیم 5 سال شاید بسیار زیاد ضعیف باشه. از طرف دیگر ولو که ما بتونیم اردو را در یک سطح
میاری یا استاندارد قرار بدیم، امنیت بدون رشد اقتصادی ناممکن است. عملا فقر در افغانستان بیداد میکنه و 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. در صورت که اردوی قوی داشته باشیم، اما در خانه ها نان پیدا نشه، زمین ها خشک باشه و تجارت هم صفر باشه، دوباره مردم به شکل طبیعی به طرف بان گروپ های مسلح میرن، قاچاق مواد مخدره میکنن که تا اندازه زیاد همو اهمیت اردو سازی را هم زیر سوال میبره. و از طرف دیگه ارزی خدمات ملکی را شما گفتین، بدون شک بحث غربی ها به خصوص امریکا هست که اگر بتونن در بخش خدمات ملکی هم تلاش بکنن، یعنی از ظرفیت های نظامی خود از جنگ بکاهن و به طرف ایجاد بعض از برنامه های ملکی تلاش بکنن به خصوص در بخش سرمایه گذاری، تا هی که بتونن بعض از سکتورهای اقتصادی کشور رشد بدن. پس در صورتی که اگر برنامه لندن تطبیق میشه که هم مذاکره با طالبان، هم افزایش خدمات ملکی و هم تقوی اردوی ملی میباشه، باید به شکل اماهنگ و کانکریتی صورت بگیره. یعنی توقعاتی که از کنفرانس لندن میره در حقیقت با سرنوشت ملی افغانستان گری خورده و اگر یکی از این رکنا ضعیف باقی مونه یا تطبیق نمیشه، من فکر میکنم که در کل برنامه لندن در 5 سال چی که در 10 سال آینده
تا بس. خب به کابل میریم و اگر میمونم مختصرا ابراز نظر کنم به
طور کل شنواری واسه بله مرستی اوریدون کو سرگندونو باندې نظر
کوتا لطفا بفرمایید.
از ما خبره وقت هم هم داوه چه کمنگه ده طالب پرکدون انتقاد کرو، کمنگه انتحاری پیخی غندو، ده خو واضح خبره ده چه انتحاری پیخی تر طولو دیر زیانون لری ده افغانستان خلکو تاو، شاید دیر بیگونه خلق تروسه پور پده پیخو که قربانی شوی، اما پسند که باید اغا کسان چه پا بمباره و که پا بیگونه تو گا وجل کی اغی نه هم باید سترگی پتی نکرو، زکه اغا هم افغانان دی داغو وینه هم سرده داغی پا درد بانده هم باید منگا و دردیگو. اغا چه چه منگا غندو اغا دادی چه دی بیگونه خلکو وجنه ده که اغا طالب تر سرکی او که اغا امریکا تر سرکی، داغ قضاوت یا داغ عدالت باید وشی. زمه مچ په اجیرو اجیرانو باندې د مملکت نشي ساتل کیده، د مملکت خپل افغانان باید وساتي، هغه افغانان چې د مکلفیت دوره په افغانستان کې تیره،
لیکن
افغانانو باندې چې
په ډیرو یادونو کې پمبې شکل د مثلا پاکستان کې امباسي د نړۍ پاکسر یادونو کې ماش ورکوي عسکرو ته د خو
پاکستان خو داسې امنیت دی چې موږ او تاسو نن نور باندې د انتقاد ګوت نیسو، ولی هغه تجربه چې ناکام دي هغه تر سره که امریکا نن اجیر زواکونه لری خو آقا امریکا ده، خو افغانستان باید اول من خپل خاور جوړه
کړو گوره
کچو پوری چه دوره مکلفیت رامان سنشی ده اساسی قانون ده مخی نه منگه ده اساسی قانون ده مخی باید خبری وکرو.
یک دقیقه دیگه وقت داریم، تشکر میکنیم از شما، نظر آقای میره هم مشنایم ده می یک دقیقه بعد از او باشنمونه رو
که میر سپس زوان پا دی موضوع نظر سرگن که مخی ایو آوریدون که ولیسی که جنرال دوستم دی شاغل کرزی پسند که چنگ به طالبان و کولیش چرا شي ز سوال دا چې ځینې نور طالبان چې چا ګمان نه کاوه چې یو ورځ د پولیسي جرګه کې هم د خلق ګوند هم د پرچم ګوند هم د مختلف مجاهدین د ټول دی یو ځای شي هم د طالب یو ځای شي، فکر نه کوي چې یو ورځ به داسې وخت هم راشي چې بیا هم مغه ټول خلق په حکومت کې سره شریک وي؟
گپ ما هم امی است. اصلا ایست که ما مشکل افغانستان مشکل سیاسی است، ما نه این میتونیم از نگاه نظامی حل بکنیم نه از کدام طریق دیگه. مشکل سیاسی امی است که اگر ما بتانیم که روی یک مفکوری سیاسی یک دیدگاه سیاسی دوره هم جمع شویم، مشکل اساسی در افغانستان است تا زمانی که ما روی یک راهبرد سیاسی یک دیدگاه سیاسی، یکی از مشکل امده ما ایست که ما دیدگاه سیاسی نداریم، احزاب سیاسی وجود نداره، ملت افغانستان فعلا ناامید است. کدام
زمونو چه واسه په حکومت که ډیر قدرت لري په غاوله کې دوی د دې شي مخالف شول چې هغه طالبان چې له جګړې لاس مخسی دی یو مخه ونیوله مخالفت کوي دوی.
مطلب ما از تنظیمای سیاسی، تنظیمای سیادی جهادی یا بر مبنای قومی سمتی لسانی نیست، هدف ما از تنظیمهای جدید مدرن است که در او هم میتونه پرچمی باشه، هم طالب باشه، هم مجاهد باشه، هم کابلی باشه، هم قنداری، مگر حداقل به یک چیز اعتقاد داشته باشن. فعلا ما به هیچ چیز اعتقاد نداریم، افغانستان فعلا در صدر اهداف هیچ کسی در
سیاست وجود نداره،
همه در تلاش قدرت سیاسی هستند.
ټول ملمنو ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه یو منله او زموږ شاو اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویل. لقدرمن اوریدونکو هم ډیر مننده یو چې ټلیفونونه وکړل او پښتنې وکړل. د ازادي رادیو خبرونه تر و بجو پوری دوام لري، خود ترشنا اسمانه خبرونه وخت هم دلته سرته رسیږي.
تنعتن کی می شود های با یک تنعتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من مرا به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی